ماسپخین دو بجیدی گرانو دوستانو سلای سخصی خلقی استاسی کربانایم سلامونم ومنی او دی یو سات ده خبرونی ده اوریدو بلنه در کم. پا روان خبرونه که اوری چی ده امریکا ده ولس مشر باراک اوباما ده امنیتی مشاورین و ترمز ده اختلافات و موجودیت ممکن افغانستان تا ده نور و سرتیرو استول وزندوی او نور موضوعات. خلوم رای با خبرونه وارو پا پلگ هم اجمل ترمان ده افغانستان خبرونه ورانده که.
د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په یحیی خیلو کې د ماین په یوې چاودنه کې څلور کسه ملکیان وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي. د کابل ښار په سلګونه اوسیدونکو نن په یوې غونډه کې د افغانستان د سږنیو انتخاباتو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ژر تر ژره یې د رایو د اعلانولو غوښتنه وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې امریکایي چارواکي وایي ایران سره په جینوا کې ممکن امریکایي ډیپلوماتان ایراني پلاوي سره دوه اړخیزې خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واورئ وایان اجمل تورمان. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخت ده. د جوزجان ولایت امنیه قمندان محمد امین خلیلزاده ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور کسه ټپیان دي او د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. دغه شان له تخار څخه رارسېدلي راپورونه هم وایي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې د ملا جمعه په نوم د طالبانو یو قمندان وژل شوی او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ په یحیی خیلو کې د ماین په یوې چاودنه کې څلور کسه ملکیان وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي چې په دغه ولایت کې د ائتلافي ځواکونو ویان هم دغه پیښه تایید کړې ده. بلخوا پکتیکا ولایت کې هم په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې ویل شوي یو شمېر طالبان وژل شوي او د ملي اردو دوه کسه سرتیري هم ټپیان دي. په کندز کې د پی آر ټي ډلې نوی قمندان کایرونالد ننوي خبري غونډې ته وویل چې دوی به د امنیت او بیا رغونې په برخه کې په دغه ولایت کې ګڼ پروګرامونه پلي کړي. ښاغلي رونالد وویل چې نام نسیمې به امن کړي او هڅه به وکړي چې په پوځي عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله وانه وړي. نوموړي د خپل هیواد جرمني په استازي توپ ډاډ ورکړ چې د افغانانو د غوښتنې تر وخته پورې به په دغه هیواد کې پاتې شي. د کابل ښار په سلګونه اوسیدونکو نن په یوې غونډه کې د افغانستان د سږنۍ انتخاباتو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ژر تر ژره یې د رایو د اعلانولو غوښتنه وکړه. یو تن قومي مشر ستور عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی رایو ته درناوی وشي او دوهم دور ته د انتخاباتو له تللو څخه ډډه وشي ځکه د هیواد شرایط د بیا ځلي انتخاباتو لپاره نه دي برابر. دغه شان ګډونوالو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څخه وغوښتل چې تخلفات دې په جدي ډول وڅېړي. او دا منجان خوستی صرافی د شرکت راپول مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بد دی کی یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله یو ایرو دوه اویا افغانۍ او څلوېښت پوله یو سلنګ پاؤنډ نه اویا افغانۍ یو سعودي ریال جلس افغانۍ او لس پوله زر پاکستانی کلدار شپږ سوه افغانۍ او زر ایرانی تومانه نه څلوېښت افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
امریکایي چارواکي وایي چې له ایران سره په جنیوا کې په نننیو نړیوالو خبرو کې ممکن امریکایي ډیپلوماتان له ایراني هیئت سره دوه اړخیزې خبرې ترسره کړي. چارواکو ویل په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز چې د امریکایي هیئت مشري کوي د ایران د مرکچیانو له مشر سعید جلیلی سره د مخامخ خبرو احتمال نه ردوي او زیاتوي که یو فرصت رامنځته شي نو به برنز پریکړه وکړي چې یوه غونډه کولی شي د خبرو له پروسې سره مرسته وکړي. په هر صورت چارواکو ویلي چې مخکې له مخکې غونډه نه ده پلان شوې. د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ دوه په دوه خبرې ډېرې کمې پیښېږي. د امریکا متحده ایالاتو له 1970 کال را په دې خوا وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې په دې هېواد کې له اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت کارکوونکي برمته شول. ایران نن له شپږو سره قدرتونو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې دغه هېواد نه غواړي چې دا هېوادونه له تهران غواړي چې له خپلو حساسو اټومي فعالیتونو لاس واخلي. په دې غونډه کې چې په جنیو کې جوړیږي د ایران د خبرو د هیئت مشر سعید جلیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هېوادونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین او دغه راز د جرمني له استازو سره خبرې کوي. ایران له نننۍ غونډې مخکې وویل چې نیت نه لري له شپږو هیوادونو سره په دې خبرو کې د یورانیمو د غني کولو په شمول د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. ایران وایي چې د سولې ایز اټومي انرژۍ د لرلو لپاره د دوی حق د لانجې او څېړنې وړ نه دی، خو امریکا او متحدینو ایران ته خبرداری ورکړی چې که چیرې تهران په رغنده خبرو کې برخه وانخلي او دا ثابته نه کړي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی او نه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره، نو د څلورم ځل لپاره به نړیوال بندیزونه پرې ولګول شي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد په سوماترا ټاپو کې په پرونۍ زلزله کې د مړو شمیره 470 تنو ته ورسېده. د دې ویره شته چې د پاندانګ په ساحلي ښار کې به چې دې زلزلې سخت ځپلی په زرګونو کسان د نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې وي. د دې زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 0.6 درجې ثبت شوی دی. نن هم د انډونیزیا په ختیځ کې یوه بله زلزله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 6.8 درجې وشوه. د دې نننۍ زلزلې مرکز د پرونۍ له مرکزه 270 کیلومتر لری وو. د دغه زلزلې د مرګ ژوبلې فوري راپورونه نه دي خپاره شوي. د فرانسې د دفاع او د بهرنیو چارو وزیران نن په ماسکو کې له خپلو روسي سیالانو سره خبرې کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر او د دفاع وزیر هروي مورین به دغه راز د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وګوري. دا خبرې به پر امنیتي مسایلو وڅرخي. په ماسکو کې دا خبرې مخکې پلان شوې وي، خو نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن په جنیوا کې د نړۍ شپږ ستر قدرتونه له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام په هکله خبرې کوي. چین نن په دغه هیواد کې د کمونیستي رژیم د تاسیس شپېتمه کلیزه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د رسمي ګذشت په دغو پراخو مراسمو کې چې د پیکینګ په تیاننمن میدان کې ترسره شول، د پوځي پریډ په ترڅ کې د پوځي درنو وسلو او تجهیزاتو تر څنګ شاوخوا 100,000 پوځیانو او ملکیانو مارش وکړ. د چین د ازادۍ ولسي اردو په پوځي رسمي ګذشت کې د اټومي سرکو لیکدونکو قارويشتونکو توغندیو ټانکونو او تهاجمي هلیکپټرو په شمول خپلې نوې وسلې نندارې ته وړاندې کړې. په ملکي رسمي گزارش کې د صنعت، سوداګرۍ، کرنې او فضايي تحقیقاتو په برخه کې د چین لاسته راوړنې وښودل شوې. د چین جمهور رئیس هو جنټاو په همغه ځای کې وینا وکړه چې شپېته کاله پخوا ماو زیدونګ په دې ځای کې د خلکو جمهوریت اعلان کړ. هو جنټاو وویل چې واکمن کمونیست ګوند به د هیواد اقتصادي ودې ته د چینایي ارزښتونو په رڼا کې د سوسیالیزم پر لور پر مخ بوزي او د سوسیالیزم پر لور دوام ورکړي، او په هیواد کې به چې 1.3 میلیارد نفوس لري د ثبات او اتحاد پراختیا ته دوام ورکړي. او نړیوال وجهي صندوق وایي چې نړۍ له اقتصادي بحران څخه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه بحران بلل شوی، د وتلو پروسه د انتظار خلاف په چټکۍ سره پر مخ وړي. نړیوال وجهي صندوق یا IMF د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې نړیوال اقتصاد به ښایي په سلو کې 3.1 وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې دا وده په سلو کې 2.5 ښودل شوې وه. د نړیوالې مؤسسې چې د نړۍ اقتصاد څاري ویلي، په نړۍ کې د اقتصادي خوځښت لپاره پلانونو له تقاضا سره مرسته کړې او د مالي مارکیټونو خطرونه یې کم کړي دي. خو نړیوال وجهي صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې ښایي اقتصادي وده ورو پر مخ لاړه شي او د رکود خطر په خپل حال دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
لا ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. وخت 2:08 دی. د ازادي رادیو د خبرونو لړۍ اوري. د دې خبرونې په اوږدو کې چې تخنیکی همکار علي محمود را سره ده دغه رپورټونه وړاندې کوو. د امریکا د ولسمشر د امنیتي مشاورینو ترمنځ شته اختلافات ممکن افغانستان ته د نورو سرتیرو استول وزنډوي. لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو غوښتي چې پر دوی لګول شویو تورونو د سپینوي لپاره څارنوالۍ ته باید مراجعه وکړي. په بامیان کې د نیوزیلند میشت ځواکونه وایي د دغه ولایت خلک نورو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې خلک د مخ په زیاتېدونکو ترافیکي پیښو له امله شکایت لري.
کشنال کوانی مټرانې په لاس ورکړي پلورو، هغه نو نه د موټر په لاس پوهېږي، نه په چپه پوهېږي، نه په راسته، او نه د چا پروا لري. ترافیک لاس ورکې هم دی، موټر نه لري.
د خیبر درې په سیمه کې نن یوه ځان وژونکې حمله وشوه. نور موضوعات او همداراز اونیز پروګرام هم در اوربو د ګوړې اچار لمن سره تر پایه پاتې شي. لمړنۍ مطلب راخلو. د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د وزې او د هیواد د سرتیرو د استولو پر مسأله لخپل سلاکارانو او د خپل ګوند د غړو ترمنځ له اختلافاتو سره مخامخ ده. افغانستان ته د نورو زرګونو سرتیرو د استولو پریکړې په دې هیواد کې د اتکلنې جګړې لپاره د پالیسۍ غوره کول ګران کړی دي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانسۍ رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په داسې حال کې چې لوړ رتبه امریکایي قومندانانو په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ملاتړ کوي، جمهور رئیس اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په درې ساعته جلسه کې د ملي امنیت په برخه کې پر خپلو عمده سلاکارانو د فشار راوستلو لپاره جدي خبرې وکړې. د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو لوړ رتبه مامور ویلي چې په غونډه کې افغانستان ته د عسکرو پر تعداد په مشخص ډول خبرې نه دي شوي. جمهور رئیس اوباما په نهایت کې د غونډې حاضرینو ته یادونه وکړه چې تر اوسه د کومې پریکړې ته نه دی رسیدلی او د جګړې په اړه د سلاکاران باید په راتلونکي اونۍ کې له اضافي معلوماتو او نورو جزئیاتو سره دوی غونډې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوړ رتبه پوځي چارواکي د عسکرو د استولو ملاتړ کوي، خو لوړ رتبه ملکي چارواکي له دې سره مخالفت څرګندوي او دا د اوباما په اداره کې اختلاف ښکاره کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک تمایل لري چې افغانستان ته نور عسكر واستول سي، خو د شاغلي اوباما د ادارې یو لوړ رتبه چارواکي چې هویت یې پټ ساتل سوی ویلي چې د امریکا د پاوځ لوی درستیز جنرال جیمز جونز له دې مسلې سره ډیر علاقمن نشکره کیږي. د جمهور رئیس اوباما مرستیال جو بایدن چې په دې غونډه کې برخه درلوده افغانستان ته د عسكرو د استولو په اړه دوه زړی څرګنده کړي ده او تر ډیره حده د القاعده پر تروریستانو د حملو ملاتړ کوي چې ګمان کیږي په پاکستان کې به پټوي. جمهور رئیس براک اوباما په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو قواو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستال د ارزیابۍ په اړه د یاداښت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان لپاره موجوده ستراتیژي مطالعه کوي او پلان لري چې خپل سلاکارانو او لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په دې اړه لښته لږه پنځه غونډې وکړي. رپورټونه وایي جنرال ستنلی مکریستال افغانستان په خپل یاداښت کې شاید هیواد ته د لښته لږه دیرش یا څلوېښت زرو اضافي عسکرو غوښتنه کړې وي، خو جمهور رئیس اوباما ویلي چې د ستراتیژۍ له دقیق مطالعې پرته په دې برخه کې هیڅ ډول بیړنۍ پریکړه نه کوي.
و موریدل چې د امریکا د ولسمشر اوباما د امنیتي مشاورینو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت ممکن افغانستان ته د نورو سرتیرو استول وزندوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمنګ غکله ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني سپدوله سوه شپکنوي او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.5 څخه اوریدای شي. لوی څرنولې د ولسی جرګې یو شمیر غړیو ته خبر ورکړ چې پر دوی د لګول شویو تورونو د سپینوي لپاره څرنولې ته مراجعه وکړي. د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني نن د جرګې په غونډه کې وویل د جرګې هغه غړي چې لوی څارنوالۍ ذکر کړی دی باید د ولسي جرګې د امتیازاتو، حقوقو او مسؤلیت د کمیسیون په مشوره څارنوالۍ ته ورشي. د دې کمیسیون مشر زیاتوي پر یو شمیر غړیو د تشدد، ضمانتونو، د ځمکو د غصبولو او نورو ورته موضوعاتو جرمونه نه بلکې تورونه او پکار ده چې سپیناوی وشي. تفصیل له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د لوی سارنوالۍ مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د ولسی جرګې یو شمیر غړو ته پر هغوی د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره رسمي مکتوبونه استول شوي، خو ډېرې حاضر شوي نه دي چې سارنوالۍ ته حاضر شي. د افغانستان د لوی سارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار وایي چې د ولسی جرګې په شاوخوا لسو تنو د ځمکو د غصبولو، خلکو سره د زور زیاتی، له صلاحیت څخه د ناوړي ګټې اخیستنې، وسلوال مقاومت او یو شمیر نور تورونه پوري شوي، او سره له دې چې دوی په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت له لارې جرګې ته مکتوبونه استولي هم دي. خو دا ځل جدي هیله ښیي چې د ولسی جرګې غړي ژر تر ژره د خپلو تورونو د سپیناوي لپاره لوی سرنوالۍ ته ورشي. ښاغلی فقیریار وویل
مقامات برایشان نسبت داده شده ما در وقت زمانش ترنوالی ما اکری خود دولت در حضور پارلمانی
پر دوی تورو نلگی دلی دی مونگ پا پارلمانی چارو که در دولت در وزارت للاری پا خپل وقت اقدامات کردی دی او دوی مجل کردی دی.
همدارنګ د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني هم د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې وویل د جرګې هغه غړي چې لوی سارنوالۍ نومونه ذکر کړي دي باید په یوې اونۍ کې د جرګې د امتیازاتو، حقوقو او مسؤلیت له کمیسیون سره موضوع شریکه او له سارنوالۍ سره خپلې ستونزې حل کړي. ښاغلی قانونی وویل
مجموع دوستایی که نامه های از آدرس سارنوالی برشان رسیدن،
هغه ټول دوستان چې سارنوالی نمونه ذکر کړي دي د راتلونکي پنج شنبه تر ورځې پورې دي د امتیازاتو، حقوقو او مسؤلیت کمیسیون ته ورشي او دا ستونزه دې حل کړي. له هغې وروسته چې سارنوالی هر تصمیم نیسي حق لري او د جرګې اداري هیئت او مجلس به په هغې کې مکلفیت نه لري.
د ولسی جرګې د امتیازاتو، حقوقو او مسؤلیت کمیسیون د تورنو نومونه وانخیستل، خو وی ویل چې قانون باید پر هر چا یو شان پلی شي. کمیسیون دا هم وی په دې حق له اقدامات کړي دي، یو شمیر سارنوالۍ ته تللي، د نورو تورونه به هم وسیړي که لازمه وه، هغوی به هم موظف کړي چې له سارنوالۍ سره خپلې ستونزې حل کړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې له یو شمېر غړي وغوښتي چې پر دوی د لګول شویو تورونو د سپینوي لپاره څارنوالۍ ته مراجعه وکړي. همداراز د ولسي جرګې مشر هم نن د جرګې په غونډه کې وویل چې د جرګې هغه غړي چې لوی څارنوالۍ ذکر کړی باید د ولسي جرګې د امتیازاتو، حقوقو او مسؤلیت د کمیسیون په مشوره څارنوالۍ ته ورشي. اوس به دا وګورو چې د کابل چپ او ورځپاڼو د نن ورځې په خبرونو کې پر کومو موضوعاتو تبصره کړې. حمید مومند ورته کتنه کړې.
اراده په مطلب کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه په امریکا کې روان بحثونه سیړلې او د یو امریکایي لیکوال په حواله لیکلې چې د افغانستان په اړه پریکړه کول د اوباما لپاره ډېر ګران کار دی. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې بارک اوباما د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ د نوو سیاستونو د ټاکلو لپاره باید بیلابیل مسایل وڅېړي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې بیا په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان د روانې وضع د سیړلو لپاره د بیړنۍ غونډې جوړېدو ته په اشاره لیکلې چې دا ډول غونډې کوم درد نه شي دوا کولی او پکار ده چې د روان بحران د حل لپاره عملی ګامونه پورته شي. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بیلابیل اړخونه سیړلې او په دې ترڅ کې په ایران کې د ځان وژونکو د روزنې یادونه کړې. هیواد هم په خپل سر مقاله کې په نړیواله کچه د افغانستان په اړه روانو بحثونو او د یوې نوې ستراتیژۍ د جوړولو په اړه روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکلې چې نړیواله ټولنه باید د خپلو تګلارو په برابرولو کې د افغان مشرتابه نظریات هم په پام کې ونیسي. روسپانه د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د کابل پوهنتون د استادانو په حواله لیکلې چې دوهم پړاو ته د انتخاباتو له غځولو سره مخالف دي. په ورځپاڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو روان امنیتي حالت ته هم کتنه شوې او په قندوز کې د امنیت ټینګول ضروري بلل شوې دي. ویسا د خپل لومړي مخ په سر کې د برتانیې د ټایمز ورځپاڼه په حواله لیکلې چې د حامد کرزي منل د افغانستان د موجودو واقعیتونو درک ده. د ورځپاڼې د همدې مخ په غټ سر لیکې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په حواله لیکل شوې چې هیواد یوازې په افغانستان کې د جنگ توان نه لري. ورځپاڼې په دوام کې د نوموړي په حواله لیکلې چې د وضع د ښه کولو لپاره باید له افغان دولت سره همکاري وشي او دوی په هر قدم کې له ناټو سره مشوره کوي. په ورځپاڼه کې په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو په اړه د امریکا اندېښنه هم راخستل شوې او لیکل شوې چې پاکستاني چارواکي طالبانو ته اجازه ورکوي چې په کوټه کې خپل ډله بیا منظمه کړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې بیا دا هم لیکلي چې برتانیا په افغانستان کې د روان بحران د پای ته رسولو په خاطر له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل یو جنرال افغانستان ته استوي. اسلام او انیس هم د افغانستان او سیمې روان حالات سیړلې او بیلابیل مطالبه پرې خبره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو په وړاندې د نړۍ دریس سیړلې او هغې له سیاسي غرضه ډک بلل ده. خو اسلام په خپل سر مقاله کې د کابل ښاروالۍ په فعالیتونو تبصره کړې او لیکلې چې دغه اداره باید له ناتوانۍ نه وژغورل شي. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې او لیکلې چې بارک اوباما له خپلو پوځي سلاکارانو سره بیړنۍ خبرې کړې. ورځپاڼه په دوام کې د یو امریکایي جنرال دا خبرداری راخسته که افغانستان ته نور سرتیری وانستول شي نو تر راتلونکي یو کال پورې به په افغانستان کې روان جنگ له ماتې سره مخ شي. د ورځپاڼه بیا په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني چارواکو چلند ته کتنه کړې او دا یې هم لیکلې چې اوس مهال په ایران کې کابو 2000 افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي. ورځپاڼه وړاندې د ایراني پولیسو د مشر په حواله لیکلې چې دا شمېر افغانان د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوي دي.
زمن غږ له ازادۍ رادیو اورئ د ماسپښین 2 بجې او 19 دقیقې دي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. اوس هم د انتخاباتو موضوع څېړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیال استازی برطرفه شو او د تور پورې کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو په برخه کې سپینې خبرې کولې، ځکه له کاره ګوښه شو. پیټر ګالبریت خپل برطرفي په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره یو ناوړه پریکړه ګڼي. د پیټر ګالبریټ څرګندونی جرمني خبری آژانس خبرې کړې دي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی پیټر ګالبریټ وایي د ده برطرفه کیدل نړۍ ته یو خطرناک خبرداری دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د چهارشنبې په ورځ ښاغلی ګالبریټ له کاره ګوښه کړ. دغه امریکایي ډیپلومات په بریتانیا کې رسنیو ته وویل دی پوهیږي چې له خپل مشر کای آی ډی سره د اختلافاتو له امله له کاره ګوښه شوی دی او دا اختلافات په افغانستان کې د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو له امله پیدا شوی وو. پیټر ګالبریټ زیاته کړه ملګري ملتونه چې کله خپل استازی وروسته تر دې له کاره لرې کوي چې هغه د انتخاباتو په اړه اندېښنه څرګندوي او دا تورونه هم د کمیسیون له لورې تاییدېږي، نو پرته له څه شکه دا برطرفي نړیوالو ته یو ډېر ناوړه خبرداری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیال استازي ملګري ملتونه تورن کړل چې په خپل ماموریت کې پاتې راغلي او دا ځکه چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو په برخه کې پر پراخو درغلیو سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي ګالبریټ په وینا په پیل کې چې کله د درغلیو تورونه پور شول کای آی ډی ونه غوښتل چې درغلی وغندي او په دې برخه کې رپورټونه خپاره شي. ګالبریټ په بریتانیا کې رسنیو ته وویل کای آی ډی د ملګرو ملتو غړي له دې منع کول چې د درغلیو په برخه کې خبرې وکړي. د نه غوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو په اړه وغږیږو او دا مسله په کابل کې له سفیرانو سره وڅېړو. ګالبریټ بیا وویل موږ پوهیږو چې د افغانستان په جنوب کې ډیرو لږو کسانو رایې ورکړې او رپورټونه لرو چې په دغو ولایتونو کې ډیرې زیاتې رایې اچول شوې دي. د اروپایي ټولنې د انتخاباتو څارونکو دوی اونۍ مخکې وویل چې د 15.6% رایو پر څلورمې برخې د درغلیو شک کېږي او شایي 1.1 میلیون رایې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه غیر قانوني اچول شوې وي. د ملګرو ملتو سرمنشي د ګالبریټ د برطرفي په برخه کې په خبره کړې بیان کې د هغه له سخت کار مننه کړې ده او ملګرو ملتو څرګنده کړې ده چې له کاره د پیټر ګالبریټ لری کېدل د دوی د ماموریت په ګټه وو، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو برطرفه شوي مرستیال استازي ویلي چې د برطرفي په نړیواله سطح د ملګرو ملتو د ماموریت لپاره یوه ناوړه پریکړه ده او د ځکه برطرفه شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو په برخه کې سپینې خبرې کولې. دا رپورټ مو له احمد شیبر واورید. بلورته په مزار شریف کې ژورنالیستانو د سهیلي آسیا د آزادو رسنیو ټولنې دفتر په بلخ کې روان کال د ټول ټاکنو په محل د دغه ولایت ژورنالیستانو فعالیتونه ارزیابي کړل او د خپلو کارونو کې تر مسه شوي نیمګړتیاو په اړه ځینې پریکړې وکړې چې دغه نیمګړتیاوې به د دې ولایت ژورنالیستان په ګډه اوروي. له سیمې زموږ خبریال سمیع الله غوښتون نور حال راکوي.
په مزار شریف کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روان کال د ټاکنو په اړوند د ژورنالیستانو فعالیتونه وڅېړل شول. د روان کال د انتخاباتو په اړه د ژورنالیستانو د فعالیتونو د څرنګوالي د ارزونې غونډه په مزار شریف کې د شمال زون د سوهیلي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې د دفتر لخوا جوړه شوه. په غونډه کې په ګوته شول په دغه ولایت کې د روان کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په دریو پړاوونو کې مخکې له ټاکنو، د ټاکنو په بهیر او له ټاکنو څخه وروسته په بلخ ولایت کې د درغلیو زور او زیاتي سرغړونو پیښې په لازمه توګه خلکو ته نه دي روښانه شوې او لا هم یې په اړه له خلکو سره پوښتنې موجود دي. د بېلګې په توګه یادونه وشوه چې د بلخ ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې په ټاکنو کې د برخه نه اخیستو په خاطر د شبنامې په خپرولو سره په خلکو کې ویره خپره شوه، خو د ټاکنو پر ورځ د غرمې نه مخکې له 11 بجو څخه تر 2 بجو پر موټرسایکل سپرو څو تنو د چاربلک په ولسوالیو کې د رایو د کارولو کارتونه له خلکو څخه ټول کړل او د نوښار د ترکو د ښوونځي په انتخاباتي مرکز کې د وطن ګټه استعمال کړل. او د رسنیو لخوا لا تر اوسه خلکو ته نه ده روښانه شوی چې په دغه کار کې د چا لاس وو. او په همدې ډول په جوړه شوې غونډه کې د چمتال په ولسوالۍ کې د شلو انتخاباتي محلونو مشر عبدالحکیم غفورزی چې درغلیو او زور زیاتي ته یې غاړه نه وای ښودلې، وهل ټکول او غیر قانوني یې په زندان کې اچولو څخه هم یادونه وشوه چې تر ننه یې رسنۍ پاکله چوپ پاتې. په جوړه شوې غونډه کې په بلخ ولایت کې د لسګونو ژورنالیستانو تر څنګ یو شمېر مدني ټولنو غړو په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشرانو هم برخه اخیستې وه. په مزار شریف کې د ښځو د حقونو څخه د دفاع د ټولنې مشر ملالۍ عثماني په جوړه شوې غونډه کې وویل
علاقمندی خانم ها نسبت به مردا در قسمت
څنګه چې له ټاکنو څخه مخکې ښځې د انتخاباتو په اړه لیواله وې، په انتخاباتو کې د ښځو د برخه اخیستو لیوالتیا تر نارینه و زیاته وه، ولې ټاکنو پر ورځ په پراخه توګه برخه اخیستل څرګند نه شول او لامل یې هم د کاندیدانو نه پیژندل وو. په ښارونو کې تر څو کاندیدانو پرته نورې چا نه پیژندل. په لورو پراتو کلیو کې خو دا لویه ستونزه وه. میرمن عثماني وایي چې ما له یوې میرمنې څخه چې ګوته یې رنګ وه پوښتنه وکړه چې چا ته دې رایه ورکړه او څوک دې پیژندل. ویویل حامد کرزی زموږ پاچا دی، خو کله چې د رایو د استعمال صندوق ته ولاړم یو چا راته وویل دغه کس ته رایه ورکړه. نوموړی وایي چې په دې توګه د کاندیدانو نه پیژندل او په اړه یې لږ معلومات درلودل د ښځو فعالیتونه زیانمن کړل. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رهبرۍ غړي محمد رحیم ابراهیم له ټاکنو وروسته د رسنیو فعالیتونه د ټاکنو پړوند کمرنګ او بې اغېزه وبلل او ویوی چې یو شمېر رسنۍ په ټاکنو کې بېلوری نه وې.
اصل انتخابات نه دو اساسی موضوعګانې د رسنیو له نظره پټ پاتې شوي دي. یو د انتخاباتو منفي تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې، او بل یې رواني جګړه چې په افغانستان کې جاری ده. رسنیو باید په دغه دوه موضوعګانې پس له انتخابات نه فوکس کړی وي. متاسفانه
د جوړې شوې غونډې په پای کې په شمال کې د بشر حقونو د خپلواکې مسلو د دفتر مشر سیم احمد سامی له رسنیو هیله مند شو چې د هیوادوالو د نږدې کېدو یووالي تفاهم په هکله د خپلې هڅې زیاتې کړي، ځکه چې تر هر څه زیات موږ ملي یووالي ورورګروۍ او سولې ته اړتیا لرو. او دا یې د رسنیو وظیفه وبلله چې په دې اړوند خلکو ته پوهه ورکړي.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غکل ازادۍ رادیو اوري د رواني خبرونې په اوګدو کې د ریپورت اوري چې نړیوالو ځواکونو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې 12 طالبان نیولي چې د دوی په ډله کې 3 قومندانان دي. همداراز په کندهار کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي په اړه ریپورت لرو، او دا ریپورت به هم واوري چې په بامیان کې د نیوزیلند میشت ځواکونه وایي چې د دغه ولایت خلک نورو مرستو ته اړتیا لري. او همداراز له سیمې هم ریپورت لرو چې په خیبر دره کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځانوژونکې حمله شوې چې 10 تنې ټپیان کړي او خپل ځانوژونکې ژوبه شوې. دا ریپورټونه د روانې خبرونې په اوږدو کې درته وړاندې کوو، او هیره د نوې چې د ګوړې اچار هم در اورو. اوس یو بل کورنۍ ریپورټ اخلو. د افغانستان د اوبو او انرژۍ مالي اقتصاد او ښاري پراختیا وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د برېښنا تصدۍ د افغانستان د برېښنا شرکت ته ولېږدول شوه. د اقتصاد وزیر چې په عین حال کې د برېښنا شرکت رئیس هم دی وایي دا شرکت د برېښنا د سکتور د پیاوړتیا او د برېښنا د ښه تنظیم په هدف جوړ شوی. په عین حال کې په کابل کې د امریکا اقتصادي استازي هم له برېښنا شرکت سره د مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپورت.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د برېښنا د سکتور د پیاوړي کولو او د برېښنا د ښه تنظیم او ویشلو په هدف د برېښنا تصدۍ د افغانستان برېښنا شرکت ته انتقال شوه. د اقتصاد وزیر جلیل شمس د چهارشنبه پوره څرګنده کړه چې دا کار د دولتي تصدیو د خصوصي کولو د پالیسۍ او د جمهور رئیس د فرمان له مخې شوی، او له دې سره به د برېښنا له ضایع کېدو څخه مخنیوی وشي او خلکو ته به د برېښنا په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته شي. جلیل شمس چې په عین حال کې د برېښنا شرکت دوري رئیس هم دی له مرسته کوونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې له دې شرکت سره مرسته وکړي ترڅو د خلکو له غوښتنې سره سم کارونه ترسره کړي.
کومې مرستې چې تر اوسه سوي د قدر وړ دي خو کمې دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ بوزو او کامیابۍ ته ورسیږو باید له موږ سره نور مرستې هم وکړي. دې ته اړتیا لرو چې په لومړۍ مرحله کې برېښنا شرکت ډېر مهم کارونه ترسره کړي.
د برېښنا شرکت ته د برېښنا تصدۍ د ورکولو د تړون د لاسلیک کولو په مهال د اوبو او انرژۍ وزیر وویل چې په راتلونکي کال کې به نه یوازې په کابل ښار بلکې په ځینو ولایتونو کې هم دایمي برېښنا خلکو ته ورکړی شي. په عین حال کې د مالی وزارت چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د انرژۍ په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه کړې. دوی څرګندوي چې د انرژۍ په برخه کې له دې هیواد سره د مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو د مرستې اندازه څه باندې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې له دې سره بعد دوی په خبره په افغانستان کې د برېښنا برخه ډیره پیاوړې شي. په کابل کې د امریکا اقتصادي استازي انټونی ویټ له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ، او ویل چې د برېښنا له نوي شرکت سره به هم دوی مرسته وکړي.
This is an important sign, this decision by the government of Afghanistan.
دا خلکو ته د خدماتو په برخه کې د افغانستان د دولت د لوري یو ښه او مثبت پریکړه ده. برښنا د خلکو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره اساسي اړتیا ده او خلکو ته په ژوند کې ډېر سهولتونه برابروي. موږ له افغانستان سره د مرستې کوونکو په توګه هیله من یو چې وتوانیږو له دې پروګرام سره پراخې مرستې وکړو.
د افغانستان د برښنا شرکت د وری رئیس تعهد وکړ چې د برښنا د ویشلو هڅې دوام لري او تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د برښنا بیه لوړه نه شي. بلور ته خلک شکایت کوي چې لا هم د کابل ښار په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او د برېښنا بیه هم ډیره لوړه ده. دوی وایي چې د برېښنا د دولتي تصدۍ سپارل یو شرکت ته به د برېښنا د ښه تنظیم ویشلو په برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده او خلک یې غواړي ګټور تمام نه شي.
زمږه غلازادي رادیو او ری 2:30 دقیقې دی. نوریا سنوري په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ په یحیی خیلو کې د ماین په یوه چاودنه کې څلور کسه ملکیان وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوي او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کابل ښار په سلګونو اوسېدونکو نن په یوې غونډه کې د افغانستان د سږنیو انتخابات څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او غوښتنه یې وکړه چې د رایو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. امریکایي چارواکي وایي چې له ایران سره په جنیوا کې په نننیو نړیوالو خبرو کې ممکن امریکایي ډیپلوماتان له ایراني هیات سره دوه اړخیزې خبرې ترسره کړي. ایران نن له شپږو سره قدرتونو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې دغه هیوادونه له تهران غواړي چې له خپلو اساسو اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د انډونیزیا چارواکي وایي دغه هیواد په سوماترا ټاپو کې په پرونۍ زلزلې کې د مړو شمېره 470 تنو ته ورسېده. د فرانسې د دفاع او د بهرنیو چارو وزیران نن په موسکو کې له خپلو روسي سیالانو سره خبرې کوي. چین نن په دغه هیواد کې د کمونیستي رژیم د تاسیس 18مه کلیزه د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله.
زمن غغله ازادي رادیو اورې. نړیوال زوکونو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې 12 وسروال طالبان چې درې قومندانان دي نیولې دي او په قرباغ ولسوالۍ کې د ائتلاف زوکونو په یو لوجستیکی کاروان حمله شوې ده. زمن خبريال د وخان مینه پالی پر بنسټ ریپورت اوروي.
د غزنی امنیه قومندان مل پاسوال خیال باشورزوی وایي چې نړیوال زوکونو د ګیلان په ولسوالۍ کې ځنګړي عملیات کړی دي چې د په خبره د درو قومندانانو په ګډون 12 وسروال نیولې دي. وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوه کلیوان بهرنیو ځواکونو وړي دي چې د په وینا له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه درلوده. له بله پلوه نن سهار د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر یوه لوجستیکي کاروان برید سوی ده. خیالباز شیرزوی وایي چې درې بار وړونکي لارې سوځولي سوي دي چې د په خبره د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې اته بار وړونکي لارې او د بهرنیو ځواکونو یو پوځي موټر سوځول سوی ده. طالبان وایي چې 10 موټران یې سوځلي او 14 سرتیري وژلي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د زابل په مرکز کلات او د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو دوه موټران په ماینونو الوزولي او پکښې سپاره سرتیري وژلي دي. خو د دې ولایتونو امنیتي چارواکو یې دا ناسمه وبلله.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې مو د 12 تنو طالبانو د نیول کېدو په اړه رپورټ واورید. د نیوزیلند ځواکونه چې له 2003 میلادي کال راهیسې په بامیان ولایت کې دی وایي بامیان نور مرستو ته اړتیا لري. هلته خلک داسې ژوند لري لکه سوونه کلونه مخکې. که څه هم چې په بامیان کې امنیت ښه دی خو خلک ډېر بېوسلې دي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې فریده هوډ سیفی لنډیز وړاندې کوي.
Iran is well on its way to becoming a nuclear power. Iranian officials have been
Iran da atomi taqat ke dilo pa darshal ke de Irani muqamat pal war gag aw sargand da to gawai che de dui de hewad atomi program da tijarat bazar na de Iran ke hit che na bandizuna na tabadula aw ya ham gwa khuna la de karamana kawai shi
offered in exchange or threatened for non compliance.
The CSC Karpo Jamshed Choksi Ragu no da hagh da khabaro lamakhi da Washington Paris aw Berlin andekhno Iran de ta majbur kar che da khpal nawi atomi faaliyat sa khabar da porta kri aw da malgaro millatuno da atomi energy idare ta UL che pa qom ki da uranium da ghani kawlo bal markaz ham lari. تهران تر دې خبرو وروسته له انتقادونو سره مخامخ شو، خو ایرانی مقاماتو په عکس العمل کې وویل چې دوی د اټومي پروګرام په اړه نړیوال تړون ته درناوی لري. د جی شل ډلې په غونډه کې چې په دې وروستیو کې د امریکا په پیټسبرګ کې وشوه، د امریکا، بریتانیا او فرانسې مشرانو د ایران د نوي اټومي مرکز په اړه د اعتراض ډک غږونه اوچت کړل او ویره یې څرګنده کړه چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لور روان دی.
قدرمنو دوستانو، په ډېرې بښنې سره او معذرت غواړو چې هغه رپورټ مو چې وړاندې اعلان وکړ چې د نیوزیلند ځواکونه د بامیان خلکو دپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې، د هغې په ځای د ایران رپورټ خپور شو، خو بیا هم فریده هور سیفی دا رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پوځي قومندانان په افغانستان کې د ډېرې بدې جګړې په اړه پر بېلابېلو لارو فکر کوي، د نیوزیلند ځواکونو په تر ټولو خوندي خو لرې پرتې سیمې کې له پراختیايي چارو سره د مرستې لپاره مټې رانغښتې دي. امریکایي جنرال ستینلی مکریسل د افغانستان جګړې ته کتنه وکړه او تیره میاشت یې لوړ پوړو مقاماتو ته معلومات وړاندې کړل. هغه د مخالفو وسلوالو د وژنې پر ځای د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو او د دې جګړې ځپلي هیواد پراختیايي کارونو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو اداره د افغانستان د پراختیايي پلانونو لپاره د عسکرو د ډېرېدو په برخه کې د مکریسل په پیشنهاد غور کوي، له 2003 میلادي کال راهیسې د نیوزیلند د خاصو ځواکونو چې د کیوي په نامه یادیږي 130 عسکر په بامیان ولایت کې په هلو ځلو لګیا دي او د بیا رغونې کارونه کوي. په بامیان کې د نیوزیلند ولایتي بیا رغونې د ډلې یو مامور دیوید کیوري وایي د بامیان د باندې سیمو کې خلک داسې ژوند کوي لکه 2000 کاله مخکې چې کاوه. د پرمختګ نښې پکې ډېرې لږې تر سترګو کیږي. په 2001 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د بودا مجسمې دړې وړې کړې. دوی داسې فکر کاوه چې دا بت پرستی او کفر دی، خو تر دې ورانه وروسته بامیان ولایت تر ډیره د مخالفینو له نښتو خلاص دی. د دیوید کیوري په وینا د دې ولایت پراختیا اسانه کار نه دی. هغه وایي زموږ مطلب دا دی چې د بامیان ولایت لکه یوه توره کنده ده چې هم د حکومت او هم ایتلافي ځواکونو له نظره غورځېدلی، د ځکه چې د آرام سیمه ده. د هغه په وینا د بامیان ولایت لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته شوې وه چې ډیره برخه یې امریکا د 2009 او 2010 میلادي کلونو لپاره ورکړې وې. له 2003 میلادي کال راهیسې د کال په سر سباندې 10 میلیونه ډالر ورته ځنګړې شوې، خو دا پیسې داسې دي لکه څاسکې په سمندر کې. د هغه په وینا بامیان نورو مرستو ته اړتیا لري. بامیان ولایت شاوخوا شپږ لکه نفوس لري. د دې ولایت چارې میرمن حبیبه سرابي مختوړي، دا یوازینۍ میرمن ده چې د یو ولایت والی ده. هغه وایي د طالبانو یو غړی ملا برهان چې دوه کاله د هغې د ادارې په موده کې په بامیان کې ژوند کاوه، تر انتخاباتو د مخه وختونو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. هغه وایي دا ډېر لږ ساتونکي لري، یوازې دوه کسه ورسره وي. د هغې په وینا طالبان به بیا هېڅکله په بامیان کې سر اوچت نه کړي، خو د هغې په وینا دا په دې معنی نه ده چې دا به په بامیان ولایت کې د طالبانو د فعالیتونو پای وي. لکه چې د نیوزیلند ولایتي بیا رغونې ډلې په بامیان ولایت کې په کار پیل کړی، شاوخوا 140 فعالې پروژې لري چې د واورو او سیلاونو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو جوړول، د څاګانو کیندل او د سړکونو جوړول پکې شامل دي. د ولایتي بیا رغونې د ډلې مشر هره اونۍ د سیمه ییز راډیو په پروګرامونو کې برخه اخلي په کې سیمه ایز خلک د خپلو مسایلو په اړه بحث کوي. دیوید کیوري وایي د نیوزیلند د ځواکونو او خلکو ترمنځ خي اړیکې په دې سخت جنگ کې د کامیابۍ یو کیسه ده، خو د هغه په وینا د دې کارونو پایلې باید په اوږد مهال کې اندازه شي.
دا مسپخین 2:08 شوي د ازادۍ رادیو ده. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې څلور نوي بلکونه جوړ شول. مسولین وایي له دې سره به نه یوازې په زندان کې د بندیانو لپاره د ژوند سم شرایط برابر شي، بلکې له زندانه څخه د دوی د تېښتې امکانات هم کمیږي. له هلمند زموږ خبریال نور حال راکوي.
د لشکرګاه د مرکزی زندان په دننه کې څلور نوي بلاګونه د زندانانو د ژوند د بهبودي په خاطر جوړ شوي دي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزاکوال د دې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل چې د زندانانو لپاره د سهولتونو د برابرولو په خاطر اړینه و چې دغه نوي ودانۍ جوړ کړو. هغه وویل دا ودانۍ د یو کال په موده کې د هلمند ولایتي بیا رغونې د ټیم یا پی آر ټي له لوري په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي.
خو دا بندیخانه تقریبا د ټولو معیارونو نه خارج او معقول ځای نه و. یو هغه معیارونه چې د بندیخانه بندخانه دی پاره ضرور و لازم دی پیغی که نو وست دی نروالو دوستانو پا مرسته خصوصا دی بریتانیه دی هوا دی پیارتی پا مرسته نوی ما بس سی پیغی که طول آغا نرمونه سی بینلی ستندر جور سوای ده طول نرمونه که مراتی سی تقریبا دیر لور خواهشتات زی بوده جور سوای ده سی طول ضرورتون دی بندیانو پا دی که رپا کیگی
ده لشکرگاه زندان چی لسگونه کلونه پر جور دو آوشتی دی تر دی مخ که لخطو جور سیوی خونی او دو سیدو زینو در لوده ده لشکرگاه زندان مسئول دگروال غلام علی صافی وویل ده نرنه و ترچنگ شدو تا هم ده لوب و سامانونه او بلا بلا سنتیاوی موجودی دی ده لشکرگاه پا زندان که نجدی چلور سو زندانیان جوان کبی ده زندان مسئولین وای پا زندان که ده نو و ده نو ده نو و ده نو پا جوره دو سر ده نو و ده نو پا جوره دو سر با ده دی زندان ده بندیانو ده تیشت امکانات هم نسبت پخواته کم سی ده اتوانی ورده چه تیر کال ده لشکرگاه ده زندان چخه ده زندانیانو پا چل بندی ده زیاتو بندیانو ده تیشت زمینه برابر سه و چی هغه محل ده امنیتی کسان رو لور ده دسیسه شنده سوا
و موریدل چې د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې څلور نوی بلاکونه جوړ شول او دغه زندان بیا رغول شوی. بلورته د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته کابو دیرش تنه د مخدره موادو قاچاقوړونکي نیولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې بهرنیو هیوادونو ته د مخدره موادو څلور د قاچاقوړونکي شبکې نیولي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې په دې هوایي ډګر کې د تلاشۍ پرمختللي وسایل نصب کړي او قاچاق کوونکي نشي کولای چې په اسانۍ بهر ته مخدره مواد قاچاق کړي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد آصف جبارخیل د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته د مخدره موادو د یو شمېر قاچاق کوونکو د خودلو په محل وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د دغو عصري وسایلو په مرسته وویشت تنه قاچاق کوونکي نیولي چې د دو ښځو په ګډون و تنه یې بهرنیان دي. جنرال جبارخیل څرګنده کړه چې قاچاق کوونکي بهر ته مخدره مواد تر ډیره په ګېډه کې انتقالوي.
اکثر په دغه واخرو کې چې موږ نیولی دي په بطن کې دي قاچاقبرانو په مختلفو شعورونو استفاده کوي. کله چې پوچو چې د بطن لاره تر افشاګری لار نه راغی تثبیت شو بیا د باګاژ د لارې نه انتقالي بیا د بوټانو په مابین کې مختلف معمولو کې د ګمرک د لارې نه په مختلف اشکالو باندې قاچاقبر کوشش کوي چې خپل مواد انتقال کړي.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان وویل چې په دې هوایي ډګر کې پرمختللي کمرې روزل شوي سپی او نور الکترونیکی وسایل لګول شوي چې د قاچاق کوونکو په موندلو کې له دوی سره ډېره مرسته کوي. د ده په خبره دوی په دې هوایي ډګر کې 115 هغه کسان هم نیولي چې په جالي پاسپورټونو یا بهر تتلل او یا له بهر افغانستان ته راغلي وو. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود څرګنده کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو څلور هغه قاچاق کوونکي شبکې نیول شوي چې بهر ته یې مخدره مواد قاچاق کول.
د دې چهار باند در سطح افغانستان فعالیت میکردن و از طریق میدان هوایی
دغه څلور شبکو د افغانستان په سطح فعالیت کاوه. د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند، عربي امارات، چین او نور هیوادونو ته مخدره مواد قاچاق کول. دا ډلې له منځه وړل سوي خو لا هم ځینې شبکې شته چې په دې برخه کې فعالیت لري، خو د کابل نړیوال هوایي ډګر په ټینګه څارل کیږي او تر کنټرول لاندې دی او هر قاچاق کوونکی چې وغواړي ترې ناوړه ګټه پورته کړي نیول کیږي.
جنرال داود وویل چې بهر ته د مخدره موادو د قاچاق په تور یو شمېر حق کسان هم نیول شوي چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې درلودل. د په خبره د مخدره موادو د قاچاق په تور د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي سارنوالۍ ته سپارل شوي او قانون به پرې عملي شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ځواکونه وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې یو شمېر پولیس د محل په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په روزنه بوخت دي.
www.azadiradio.com تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. وخت 2:03 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پر ورځ د ازادي په څپو کې درمو چې ازادي خبرونه خبريږي. تر دې وروسته چې د ګوري اچار پروګرام خبر شي، د ازادي په څپو کې خبرونه هم وړاندې کیږي. خو د روانې خبرونې مطالب خبرو، د راپورونو له مخې په کندهار کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې. مقامات او د دې ولایت اوسیدونکي لامل له ترافیکي پیښو څخه سرغړاوی او د کم عمر ځوانانو موټر چلونه بولي. د دې موضوع په هکله د ازادي راډیو خبریال یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
په کندهار ښار کې د پخوا په پرتله ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده چې دې ګڼې ګوڼې د ګڼو ستونزو تر څنګ ترافیکي پیښې هم زیاتې کړې دي. د کندهار د میرویس روغتون د جراحي څانګې مسؤل ډاکټر محمد رسول مرستندوی وایي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې 428 کسان له ترافیکي پیښو ژوبل ورته رسېدلي دي چې د ده په خبره د تیر په پرتله پکې د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي.
موږ ته تقریبا د دغه یوې میاشتې د شروع څخه د اوسه پورې تر ننه پورې 428 نفره ترافیکي حادثې راغلي.
د کندهار ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو زیاتوالی د کم عمره موټر چلوونکو له لاسه بولي. دوی وایي د کورنیو مشران باید کم عمره هلکان موټر چلولو ته پرېنږدي او تر څنګ یې د ترافیکو مسؤلین پر هغو کسانو د موټر چلولو بندیز ولګوي چې یو کم عمره وي او بل د موټر چلولو لایسنس ونه لري.
کوچني هلکان یې موټران یې په لاس ورکوي پلرو هغه نو نه د موټر په لاس پوهېږي نه په چپه پوهېږي نه په راسته بلای موټر کش کړی دی او نه د چا پروا لري. ترافیک لاس بار کې هم دی نه د موټر نه لري نو په دغه سب موټران یې نجیز ده نه لایسنس وکړو کې چې مې نور ځای کې چې موټر چلیر باید لایسنس ولري. نو دی هغه تجربه نه لري بلای موټر لکړي کې ځان په خوش کې کیبل سړی خوش کې ترافیک د پاره دا په کار دی چې باید داسې هلک موټر ونه چلی ولې دا موږ ته تاوان دی هم د حکومت ته تاوان دی هر چا ته تاوان دی.
ضرور کشران موټر پلاس ورکړی موټر موټر نیز لایسنس نه لري دا ترافیکي لافې نورمال میر چر څوک راغل
نو نظر خدای دې چې دا خلک د شهر خلک د کشران ته پلاس موټرسایکلار موټر پلاس ورکی ورانی سي نو هغه نه ترافیکي قوانين مراتی او نه په شهر کې مثال پر جاده او پر زیاده ری
د شهر اوسیدونکو د ترافیکو پر مسولینو ژغ کوي چې سمدستي دې د دې ستونزې په واړولو کې لاس پکار سي کنه د دوی په خبره کیدای سي ډیر انسانان د ترافیکي پیښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
دا د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د نن ورځې د ازادي په څپو کې خبرونه مه هیروئ چې له دریو تر پنځو بجو پورې خپرېږي. کورني راپورونه مو واورېدلو سم یوه سیمه ییزه موضوع څېړو. د خیبر درې په سیمه کې نن یوه ځان وژونکې حمله وشوه چې یوازې حمله کوونکی وژل شوی او 15 نور ټپي شوي دي. ویل کېږي چې د حمله د پاکستان پر امنیتي ځواکونو شوې. زموږ خبریال پرې له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان د سرحدي لوا د ملیشا ځواکونو یو کاروان د پنځشنبه په سهار د خیبر درې د باړې سیمې نه د تیرېدو په حال کې و چې په عالم ګودر سیمه کې په موټر کې سپور یو انتحار کوونکي ورسره ځان وجنګولو. په دې پیښه کې 15 ملیشا سرتیري ژوبل شوي او په خپل برید کوونکي وژل شوی دی. له حملې وروسته د پاکستان ملیشا ځواکونو هم په سیمه کې په ډزو پیل وکړ چې په ترس کې 15 کسان ژوبل شول. په خیبر دره کې حکومتي سرچینې وایي دا یو ځان وژونکي حمله وه او اصلي نښه یې د پاکستان د سرحدي لیوا د ځواکونو په نخه کولو. په پیښه کې ټپي شوي کسان د پیښور د حیات آباد کمپلیکس او د لیډي ریډنګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. په باړه کې مې د یو آزاد خبریال فرهاد شینواري نه د عالم ګودر کلي په اړه وپوښتل چېرته چې دا پیښه شوې ده. هغه وویل
د خیبر ایجنسۍ باړې په تحصیل کې عالم ګودر ایریا ورته ویل شي. په دې علاقه کې سپاه چلوبر او ملک دین خیل کومونه اوسېږي. په دغه سیمه کې خو څه وخت مخکې چې دلته کوم وسلوال ګروپونه دوی واکمنو او چې کله نه بیا درغلم اپریشن شروع شوی دی په باړه کې. د دې نه پس چې کوم د ایف سي ګشتونه دلته کېږي او باقاعده حکومتي واکمني راغلې ده.
په خیبر دره کې د پاکستان فوج او ملیشا ځواکونو په ګډه 13 میاشت د بیا درغلم په نوم عملیات پیل کړل چې ورکې وسلوال طالبان ونیول شول او داغوی کورونه رانسکور کړی شول. په دې وروستیو کې کله یوې خوا د بی پیلوټه جاسوسي الوتکو بمبارۍ په پاکستان کې زیاتې شوې نو له بل پلوه په ځان مرګو بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی چې د سیمې خلک له دواړو اړخونو نه اندېښمن دي.
ډیرو قدرمنو دوستانو له همدې راپور سره د روانې خبرونې د راپورټونو لړۍ هم دلته رانغاړو. خو تاسو ته بلنه درکوم چې د ګډې اچار پروګرام را سره په ګډه واورئ. په دې هیله چې خوند ترې واخلئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. د انتخاباتو لنډه ایجم سم د بسوګي واده جوړ شو.
تر دے چو سا کاندیدان چی ہیت سرائی ندی وڑی ہم دا خیال پلووی که رئیس جمهور شی دا ټول دا غدر غلی و للاس را پیخ شول کنه اوس با منتخب جمهور رئیس دو دری دا بهر چکرونم وحلی و دا خبروان پا پایل کی خبرون لرو
اوس پا وکی دا دی ساعت خبرونو تا پا خبرونو کی پند پند خبرونو دا غدی پا کابل خار کی پورتشوی امنیتی بالون دا دورو او گردونو لعملا سترگی نشی خلاصا والای چی چشی ووینی؟ پا رایو کی دا درغلویو لرابر سرکی دو معلوم شوا چه فساد لپورت را روان دی او کتنی به طول تر خورو لاندی کری پینزه میلون منفی یو نیم میلون مساوی ابتدائی نتایج او پینزه میلون منفی دری میلون مساوی رسمی نتایج او ده انتخاباتو ملی کمیسیون ضرب ده انتخاباتو ده شکایاتو کمیسیون مساوی یو کمزور بریالی کندید ده خبرون خیتی پا کابل خار کی پورتشوی امنیتی بالون ده دورو او گردونو لعملا سترگی نشی خلاص اولا چی چشی بیویدی پیوالا رسیده یه خبر که ویلسی دی چه لعمدی عملا پا کابل خار کی طول تخریب کاران رد برالا گرزی عملی کوی او بمون الوزوی خبر زیادوی چه بالون هر خواهت گوری نو پرت لدورو بل چه شی نمینی هوایران پاتی دی چه ده دورو پا دی خار کی ده چل پارا پورتا کردی خیر مون و سره مرکه کرده چه ورست به باوری پرایو که ده درغلیو لرابر سرکی دو معلوم اسوه چه فساد لپورت را روانده او خکتنی به طول ترخورو لانده کری پا خبرونه که ویل سویده چه پا انتخاباتو که درغلی غطو مطرو کاندیدانو کریدی او کلدین هر یو جمهور رئیس سو نو بیا خوب سمه دا درغلی پاچایی خبر زیادوی چه اداری فساد هم لکه دی انتخاباتی درغلوی لپوت را پیسو او کرار کرار آن خکت هم را ورسیده خدا زل به اداری فساد اغسی نوی لکه خلقو چلی دلیو زکه دا زل خو انتخاباتی درغلی هم ورسر ملگری دی نو زکه به دا زل کجوان بو خلق چچی پیریانو تام تکان ورکی پینزه میلونه منفی یونی میلون مساوی ابتدائی نتائج او پینزه میلونه منفی دری میلونه مساوی رسمی نتائج پیو بل خبر که ویلسی میدی چومره چی در رایو صندوقونه خوروی همره غیر قانونی رای تریتویی او دا ویرستا چی پاپای که ایچ رای پکی پاتا نشی خبر زیادوی چه در رایو اچاولو پاورا چی انتخاباتی نازیرینو چنویل خود دزو دوزو خواران ملابت نو خود درغلیو طول اسناد او یاداشتونه ورسر ساتیلیو آقا دی وسه طول رایستیلی او لبخی غیر قانونی رایی تریستکوی در رایو در چارو مایرین وایی چی در رسمی رایو تر اعلانی دو پوری که دری میلون رای پاتیسی نو هم به دیری وی آقا بیا چه پدری چلور کاندیدان ویشه نو بیا خو کامیابم کامیاب مبولا نو گران آوریدون کو آورسته خبر دا چی ده انتخاباتو ملی کمیسیون ضرب ده انتخاباتو ده شکایاتو کمیسیون مساوی و کمزوره بریالی کندید ورسته خبر وایی چی ده انتخاباتو او ده انتخاباتو ده شکایاتو کمیسیونو نا چی چوم ره سر ضربوی هم ره نتیجه کبر آوزی او امکان لری چی آخر ایچو کم بریالی تیره و نوزی او کوی هم نو دوم را به کمزوره وی چی للکری پرته به قدم هم نشی اخستلائی ځکه چې مطرح کاندیدانو خپل ټول زور په درغلیو بکړ او د حکومت کولو لپاره له زوره لوېدلي دي. نو مجبور دي چې یا یو بل له لاسه سره ونیسي او یا بل چا ته لاسونه ورکړي. د خبرونو بیخ
ځینې خلک لختره داسې ګټه هم کوي.
وخځه ته خو هغه د اختر میوه را واخله چې څومره پاته ده.
څومره دې راوړې وه؟
ګومان کوم چې 1 کیلو خو به وه.
نو اوس دې ولې ورته سودا سوه؟
ما ویل چې د لوی اختر لپاره بس کیږي کنه، څومره په خبرو پسې ګرځې ته؟
د لوی اختر نه چې د نوروز هم بس کیږي، ډېر سوداوې مه وهه، سودایی بسې.
ته خو یو ځل را واخله پورته.
ښاپېرۍ وښاپېرۍ لورې، تا غدې اختر میوه راوړه.
نو دا دې راته ونه ویل چې د لوی اختر او نوروز لپاره څنګه بس کیږي؟
خو ډېره ده.
څنګه ډېره سوه؟ نورې وزېږوله که څنګه؟
تا څو جیبه را خالي کړه؟
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، لکه چې 8 جیبه مې خالي کړې دي.
ښه نو چې 8 جیبه تا راوړي وي، 15 کوله خو ما هم پکې اچولې ده.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ما به څه درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه غټ دسکاول راته واخله. خو د همدې لپاره مې درته ویل چې له کورونو نه میوې پکې راوړم.
یاره څه بده بلا یې ته؟
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په شپه چې دي د کورتۍ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم، دغه عمرم بې عقله نه یم.
دغه د مورې رامې وړه،
هغه د پلار مخکې دې کیږده چې زړه یې ډاډه سي.
الا برکات برکات، دا ټوله میوه ده؟
پلارا ګوره، ما هم پکې اچولې ده چې بیا ونه وایې چې یوازې موږ راوړې ده.
لورکه وایم خدای خو دې سل کلنه کراته، دغه د لوی اختر له میوې هم بېغمه سومه.
پلارا له اختره ډېره ده که نه وي، یو څه به مو خرڅه کړې وه.
غلیشه، پلار دې نه ګورې لکه د مرچکیو بوجۍ له غصې نه ډک دی. لږ لږ به ورکوو چې مغزه یې په ځای سي.
ښه دا راته ووایه چې دا تاسې به څنګه را پټوله؟
تا څه ډول پټوله؟ ووایه ځه.
یاره څه درته ووایم، ما خو به چې دا د کور څښتن د باندې ووت، زر زر به مې له دې هر شي نه یو مټۍ راواخیستله، په دې جیب کې به مې واچول.
موږ هم همدغسې کول، خو که به د کور مېرمن نه وتله ښاپېرۍ به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې ژر ژر د سکل ډک. چا شک هم راباندې رانه وړ، لا خوشحاله به همدی و چې ښه میوه یې وخوړه.
یاره بل اختر ته که ژوندی وم د دسکاول به دې په بوجۍ درته بدل کړم. په لوی اختر کې دې ګوره پامي چې د بخت الله د کوژدې میوه هم پکې پوره کې.
ځه د ما له وخته ورته پام و.
او دا هم هغه مرکه چې زموږ خبریالې په کابل ښار کې له امنیتي بالون سره کړې ده.
کولمړی ته ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله به شو.
نوم امنیتي بالون دی او له بهره راغلی.
ښه نو اوس دا راته ووایه چې خپل امنیت نیولی که د ښاریانو امنیت نیسي؟
راوړل شوی خو د خلکو او ښاریانو د امنیت نیولو دپاره وم، خو اوس که ایله خپل امنیت ونیسم هم ډېره به وي.
ولې؟
ځکه چې کابل ښار ټول په دوړو او ګردونو پټ دی او له همدې امله نه دوست پکې ښکاري او نه دښمن.
دا تورې عینکې دې د څه لپاره چولې دي؟
د دې لپاره چې سترګې مې اوښکې کوي او خوږېږي، ځکه چې سترګې مې له ګردو سره حساسیت لري. نو مجبور شوم چې دا تورې عینکې په سترګو کړم.
نو بیا خو به خلک او شایان هم ټول درته تور ښکاري.
اوهو،
نو چې ټول تور درته ښکاري، دوست او دښمن به څنګه وپېژنې؟
نشم یې پېژندلی، له همدې امله خو په ښار کې بمي چاودنې او په بانک حمله وشوه او هر ورځ راکټي بریدونه پېکېږي.
نو چې امنیتي فعالیتونه نشي کولی، د څه لپاره یې پورته کړی؟
خای د کابل خار د ماشومان د پاره به پورته کړم چې زما پلی دوی ساتیر شي او یا به هم د کابل خار د غرونو کې ډړې را باندې ویروي
داس خو بنوي شوی چې دښمن پر ځای دی امنیتی ځواکون ته دوست ورخودلای وي
نه زه چې څه لیدلی نشم نو څه شی به ور وښیم هغه د انتخاباتو په ورځ چې غلو په کوم بانک حمله وکړه نو ماته قمانده راکړل شوه چې هغه بانک له نظر لاندې ونیسم او د غلو په باب پوره معلومات ورکم خو ما چې هر څومره سترګې وغړولې او دا خوا واخوا مې وکتل بانک مې پیدا نه کړ
په کابل ښار کې له پورته کېدو نه څه احساس کوي
داسې احساسوم چې البته څه ګناه به مې کړي وي او د جزا راکولو لپاره به یې دلته راوستلی یم او جګ کړی به یم
زه عادلمر خو به د ښار مان ختلی وي که څنګه
لومړی خو ځان ورته خوشحاله وم او دا راته ډېره جالبه وه چې ټوله ورځ یېړی لمر و خو اوس یې له لمره هم نفرت کوم ځکه چې پوستکی مې لمر وهلی دی او ټول وجود مې پوست اچوي
ښه نو که څه پیغام لرې مرګ دې په خدمت کې دی
پیغام میغام نه لرم خدای مې دې اوس توبه قبوله کړي چې کوشم او خپل هیواد ته لاړ شم
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر شفیقه لکنخیل حسین حکمت او ډانګه عزیزی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 1400 کندهار 22 جلال آباد 4 خوست 1 کندوز 1